په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونه ته زه فریبا ظاهر او تخنیکی همکار قادر جلالوف شرق لاس وایو. که څه هم ځینې راپورونه خبر سوي چې نن د طالبانو د بندیانو د خوش کېدو لړۍ د سلو بندیانو د خوش کېدو لړۍ پیل سوي، خود افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي لا هم د طالبانو له تخنیکی پلاوي سره خبرې دوام لري او تر هغه چې دا بحثونه پای ته نه رسیدلي د طالب بندیانو د خوش کېدو پروسه نه پیلېږي. دا مو د سر موضوع ده. دا به هم واوري چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د ویډیو کنفرانس له لارې د کرونا ویروس په اړه غونډه لري. مخکې تر دې چې دغه راپورونه واوري، له صفي الله ستانکسي څخه به د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه واورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکیب. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای ته رسیدو وروسته به د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن عبدالهادي ارغندیوال د مالی سرپرست وزیر او نوماند او داود سلطان زوی د کابل د ښاروال په توګه معرفي کړل. او په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر له 9.5 لکو واوښت. خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای ته رسیدو وروسته به د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي. دا خبره د یادې شورا ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وکړه.
پرون بحثونه وسو، بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې شوی دی، اما موافقه پر دې شوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاصې تر هغه وروسته بیا د بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي. تر اوسه پورې لا هم بحثونه کېږي.
د طالبانو یو درې کسیزه پلاوی له سې شنبې راهیسې په کابل کې دی او د طالب بندیانو د خلاصون په اړه له افغان حکومت سره خبرې کوي. په دې اړه جزئیات په همدې پروګرام کې واورئ. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ویډیو کانفرنس له لارې عبدالهادي ارغندیوال د مالی سرپرست وزیر او نوماند او داود سلطان زوی د کابل د ښاروال په توګه معرفي کړل. ښاغلی ارغندیوال چې د حزب اسلامي مشر هم دی، تر دې مخکې د ولسمشر حامد کرزي په کابینه کې د اقتصاد وزارت مخته وړ. ښاغلی سلطان زوی هم د ولسمشر اشرف غنی د ستر سلاکار دندې ترسره کړې. تازه ولسمشر اشرف غنی احمد ضیا سراج هم د ملي امنیت عمومي ریاست د نوماند په توګه ټاکلی. نوموړی له دې وړاندې د همدې ریاست سرپرست و. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د لوړې په مراسمو کې ویلي وو چې په دوو اونیو کې به کابینه جوړه کړي. په افغانستان کې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېدې. د چین سفیر وانګ هو د افغانستان د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش په حضور کې د دغو مرستو د سپارلو پر مهال وویل چین د افغانستان په شمول د نړۍ له یو شمېر هیوادونو سره د کرونا ویروس د مبارزې تجربې شریکې کړې دي. هغه وویل له افغانستان سره نننی مرسته شوي وسایل به د کرونا ویروس د مخنیوي په لارو چارو کې مؤثر تمام شي. د چین په دې مرسته شوي موادو کې ماسکونه، د تنفس دستګاوې او د ډاکترانو لپاره محافظتي لباسونه شامل دي. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وویل د چین هیواد دغه مرسته شوي وسایل به په شفافه توګه وویشل شي. په افغانستان کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې 209 ته رسیدلې دي. په همدې اړه په یو بل خبر کې اوري چې د افغانستان یو شمېر اوسیدونکي چې د کرونا ویروس له لاسه په قرنطین کې دي، خپل وخت د کتابونو په لوستلو تیروي. له دې ډلې د کابل له ځینو اوسیدونکو سره ازادي راډیو خبرې کړي او هغوی وایي چې د قرنطین له ورځو نه د خپلې پوهې د زیاتولو لپاره د کتاب په لوستلو باندې ګټوره استفاده کولی شي. د کابل یو اوسیدونکی محمد داود له 5 ورځو راهیسې په قرنطین کې دی او کتابونه لولي.
کله اولی د باندې وزمه د کتاب واخلم په ټوی سر کې بس ولول ما کله بس د نن کور کې بس وایم بس.
افغان حکومت د کرونا ویروس سره د مبارزې په هدف د کابل ښار د رواني اونې د شمې پورس د 3 اونۍ لپاره قرنطین کړ او له خلکو غوښتي چې په خپل کورونو کې پاتې شي. په پلازمېنه کابل سربیره د افغانستان ځینې نور لوی ښارونه هم قرنطین شوي دي. د پانتونیو شمیر استادان وایي خلک باید له دې فرصت په استفادې مطالعه وکړي او د خپلې پوهې کچه لوړه کړي. په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 9.5 لکو واوښت. دا تازه شمیر نن د کرونا ویروس د قضیو د ثبتولو یوې ویب پاڼې ورلد میټرز خپور کړی دی. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې هم ښیي چې نږدې 9.2 لکه کسان په ټوله نړۍ کې په کرونا ویروس اخته شوي دي. په دې ډله کې امریکا د مثبتو قضیو له پلوه په لومړي سر کې ده، ځکه هلته په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر نږدې 2.1 لکه ته رسېدلی. په امریکا کې د مړو شمیر هم 5,118 ښودل کېږي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا ویروس له لاسه مړو شمیر 8000 ته رسیدلی دی. له کرونا د روغ شوي خلکو شمیر هم له 200000 اوښتی دی. او د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبریال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول شوي کس د مرګ سزا ختمه کړې ده. پر احمد عمر سعید شیخ تور و چې په 2002 میلادي کال کې په کراچۍ کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبریال دانیل پیرل د تر تښتولو وروسته وژلی و، خو سند ایالت سترې محکمې د اپریل په 2 عمر شیخ یوازې د تښتونې په جرم محکوم کړ او د هغه د مرګ سزا یې په 2 کاله بند واړوله. بلخوا محکمې د یاد خبریال د وژنې په تور د 3 نورو تورنو کسانو د خوشي کولو امر هم کړی. 38 کلن دانیل پیرل د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د سویلي آسیا څانګې مشر خبریال و. نوموړی په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 12 تر ترهګرو بریدونو وروسته کراچۍ ته تللی و. هلته د 2002 میلادي کال د جنوري پر 23 وتښتول شو. تر دې 4 ورځې وروسته د پاکستان د خپلواکۍ د بحالۍ لپاره ملي خوځښت په نوم یو تنظیم پیغام خپور کړ چې که په 24 ساعتونو کې په ګوانتنامو کې بند پاکستانیان خوشې نه شول او پاکستان ته F-14 ډوله جنګي الوتکې ور نه کړل شوې، نو دانیل پیرل به ووژني. تر دې وروسته د 2002 میلادي کال د فبروري پر 18 پاکستاني چارواکو یو ویډیو ترلاسه کړه چې د پیرل د وژلو ریکارډ پکې شوی و.
خبرونه مولا زده یې رادیو اوریدل. په داسې حال کې چې نن د طالب بندیانو د خوشي کېدو د پایل راپورونه ورکړل سوي، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي کابل ته د طالبانو د راغلي پلاوي سره تخنیکي بحثونه لا پای ته نه دي رسېدلي، او نو ځکه د بندیانو د خوشي کېدو پروسه هم عملا نه ده پیل سوې. د دغه شورا د دفتر وایم جاوید فیصل
پرون بحثونه اوس و بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي.
د ناتو سازمان د بهرنیو چارو وزیران نن د ویډیو کانفرنس له لارې په نړۍ کې د کورونا وایروس پر بحران غونډه لري. دوی وایي پر دې غور کوي چې ډاډ ترلاسه کړي دا روغتي ناورین په امنیتي ناورین ونوړي. اخوا د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په تورخم کې د تړلو دروازو تر شا پر ایثار سوي افغانانو ژغ کوي چې د ځان او نور خلکو د روغتي د خوندي کې دوله پر حالت پاتې سي.
دا یو تکلیف دی، موږ په دې معنی پوهیږو، اما موږ نو وایو چې د هرات پیخه چالت وشولې هغه څنګه د طبیعت تکرار شي.
نور راپورونه هم پام دی خبرونه کې اوریدلای سي، او په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو او یونیسف ګډ پروګرام لرو هم کور کلی د دې د نن ورځې د خبرونه بل پروګرام دی اوریدو ته بلنه درکوم. ورځو د خبرونه د سرموزو ته که څه هم ځینې راپورونه خبره سوي چې نن د طالبانو د 300 بندیانو او د 60 حکومت پلو بندیانو د خوشي کېدو لړۍ پیل سوي ده، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وایي لا هم د طالبانو له تخنیکي پلاوي سره خبري دوام لري، او تر هغه چې دغه بحثونه پای ته نه رسیدلي د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه نه پیلېږي. په دې اړه نور تفصیل به رحمت الله افغان راکړي.
د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې پر سر د تخنیکی ټیمونو د بحثونو دریم ورځ خو لا هم د زندانیانو د تبادلې پروسه نه ده پیل سوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر وای د دواړو لورو د تیرې ورځې خبرې ګټورې وي او نن هم د خبرې دوام کوي، که څه هم نن د پنځشنبه پر ورځ د ځینو سرچینو په حواله د دواړو لورو د یو شمیر بندیانو د خوشي کېدو راپورونه ورکړل سوي وو، خو د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې دا تخنیکي بحثونه پای ته ونه رسیږي د بندیانو د خوشي کېدو پروسه هم نه پیلېږي.
بحثونه اوس و بحثونه مثمر و مثبت و پرمختګ پکې سوی دی، اما موافقه پر دې سوی ده چې نن هم بحثونه دوام وکړي. نن چې کله بحثونه خلاصې تر هغه وروسته بیا د بندیانو د خلاصېدو پروسه مخته ځي، تر اوسه پورې لا هم بحثونه کېږي.
دا لومړی ځل دی چې د طالبانو د واکمنۍ تر راپرځېدو وروسته د دغې ډلې یو پلاوی په رسمي ډول کابل ته راځي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کوي. تر دې وړاندې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې درې ځله خبرې سوي وي او حکومت په دې اړه له طالبانو سره هوکړه کړې وه چې د دوی یو پلاوی دې کابل ته راسي او د بندیانو د تبادلې پر سر دې ورسره مخامخ خبرې وکړي. له دې سره طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د دوی له لوري کابل ته راستول سوی درې کسیز تخنیکي ټیم له افغان حکومت سره د بندیانو د نوملړ پر تطبیق کار کړی. ښاغلی مجاهد وای دوی هیله من دي چې دا بحثونه به پای ته ورسیږي او ژر تر ژره بندیانو خلاصون ته زمینه برابره سي. بلخوا رویټرز خبري اژانس د افغان امنیتي چارواکي له قوله چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي راپور ورکوي چې د پنجشنبې په ورځ د زندانیانو د ازادېدو په بهیر کې به د سل طالب زندانیانو په بدل کې د طالبانو له زندانه شل افغان امنیتي سرتیري هم ازادېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رهبرۍ غړی قاضي محمد امین وقادوای طالبان دې د بندیانو له خلاصون سره سم بین الافغاني خبرو ته چمتو سي.
یو جانبه حرکت دی چې بندیان دې خوشي شي، جنگ به دوام لري، نو دا د افغانانو لپاره ښه زیری نه دی، بلکې په دې باندې نور هم ځوریږي چې کېدلی شي دغه بندیان به هم د جنگ لیکو ته لاړ شي او زموږ غمونه او دردونه به نور هم تکرارېږي. امیدواري داره چې طالبان د بندیانو په خلاصون کې چې کومه هیله لري چې دا دې خوشي شي، همداسې د افغانستان د ملت هیلې ته هم په درنښو ګوري چې بین الافغاني خبرو پیل دپاره خپل امادګي وښيي.
ښاغلی وقادوای طالبان دې خپلو تعهداتو ته ژمن پاتې سي او جګړه دې پای ته ورسوي، خو طالبان وایي د دغه ډلې او امریکا ترمنځ د هوکړې ټول مواردو ته ژمن دي.
دوستانو اوام اوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې لا هم د دوی او طالبانو د تخنیکي ډلې ترمنځ د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه بحثونه روان دي. تر دې وړاندې لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل، رویټرز خبري اژانس د ځینو موثقو سرچینو په حواله لیکلي وو چې د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ پیل شوې ده. البته د سلو طالب بندیانو او د لسو تنو حکومتي سرتیرو یا حکومت پلو ځواکونو د خوشکیدو لړۍ پیل شوې ده، خو دا بحثونه به ادامه ولري. په همدې حال کې افغان فعاله میرمن او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی بیا وایي چې طالبان او افغان حکومت د هڅې وکړي چې د اوسنۍ خبرې په بریالۍ توګه پای ته ورسوي. میرمن بارکزی وایي چې طالبان باید په خپل مذاکراتي ټیم کې ښځو ته هم ونډه ورکړي. له شکریا بارکزی سره فیروزی عزیزی مرکه کړې ده او په سر کې د افغان حکومت او طالبانو د بندیانو د تبادلې پر سر د دواړو لورو د تخنیکي ټیمونو د خبرو پاره پښتله ده.
چې خدای دې وکړي چې د افغانستان دولت او طالبانو په منځ کې سوله او روغه جوړه وشي، ځکه چې د افغانستان خلک د بد امنۍ، بې امنۍ، د جنګ نه ستړي دي او دا سوله یو ضرورت دی. نو هیله مم ده چې دغه ضرورت د همداسې لیدو کتو سره پیل سي او ښې پایلې او ښه نتیجه ولري.
څه فکر کوي حکومت ته څه کول پکار دي تر څو دا اوس چې کومې خبرې اترې روانې دي دا بریالۍ پای ته ورسیږي؟
حکومت ته زښت ضرورت او مهم دی چې هر څه ورته اولویت لري، په هغې باندې فکر وکړي. څومره چې د افغانستان حکومت همغږی اوسي خپل سیاسي مخالفینو سره، خپل موافقینو سره او د خپل لیدلوری نورم لوړ کړي، اوچت کړي، چې هر یو افغان ځان سره ولري، زه فکر کوم دا به د حکومت قوتی ضعف بینی. او زما په فکر باندې که چېرته حکومت ځان بیرته محدود کړي او محدود پاتې شي او متاسفانه د ځینې مغرضو خلکو لپاره صرف یو سیاسي او اقتصادي دستګاه او د قدرت دستګاه وي، هغه وخت بیا به افغانستان خرابۍ ته ځي. نو هیله م دا ده چې افغانستان هم ډېر سیاسي وضعیت کړکېچن شوی دی، نور دې نه وروسته دې دا وضعیت نه خرابوي، بهتره به دی چې دوی په سړه سینه سره نه تنها یوازې د طالبان بلکې د افغانستان نور سیاسي ډلو ته پلو سره هم کینی او یو موټی افغانستان د جوړولو لپاره هڅې پیل کړي. او زما غوښتنه په عین حال کې د طالبان هم دا ده چې دوی دې نور هم ځانځاني نه کوي، د افغانستان د خلکو ارادې ته غاړه کېږدي او په دې باندې هم سر خلاص کړي چې دا هغه پخوانی افغانستان نه دی، دا نوی افغانستان دی. نړۍ بیخي سیاستونه بدل شوي دي، نو دوی لپاره هم پکار ده چې حداقل دغه معاصر نړۍ سره همغږی شي، همپلاوی شي او حداقل د افغانستان لپاره او د افغانستان د ولس لپاره دوی هم ژمنه وکړي چې نور د جنگ نه لاس واخلي او لاس پسر شي.
میرمن بارکزی، افغان حکومت د طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات لپاره کوم پلاوی چې ټاکلی، په هغه کې 15 میرمنو نومونه هم شامل دي، یعنی ښځو ته هم ونډه ورکړې ده، خو طالبانو سره دې تر اوسه د دوی دا پلاوی معلوم نه دی. د تاسو غوښتنه یا د تاسو آند او فکر نظر د طالبانو په برخه کې څه دی چې هغوی د خپل پلاوی په برخه کې میرمنو ته باید څومره ونډه ورکړي؟
اول خو زه فکر کوم چې دا 15 میرمنې چې ټاکل شوې دي، دا ستره جفا د افغانستان د میرمنو سره ده، ځکه چې د میز پر سر باندې که چېرته بیرته یو ویشت کسیز هیات د طالبانو لخوا نه هم کینی، بیا نو طبیعي خبره ده چې د 40 کسانو په مابین کې یا 240 یا 340 کسانو په مابین کې 15 تنې ښځې نه چې اکثره هم دوی د خپل سیاسي اکثره نه تقریبا ټولې د سیاسي ګروپونو لخوا نه معرفي شوي دي، دا ډېره کمه ده. او طالبانو ته خو 15 کاله مخکې ما ویلو چې تاسو دومره لویه او ستره اداره لرئ چې د افغانستان خلک تاسو سره دي، مهرباني ده وکړئ یو 4-5 ښځې هم وګورئ، دغه د څه خبره د خپل ځان پر سر باندې وکړي چې وایي چې موږ په افغانستان کې محبوبیت لرو، خو دا یو څو افغاني میرمنې هم دوی سره په میز کې کینی بعد خبره بنې.
افغان فعال میرمن او د ولسي جرګې پخوانی غړی شکریا برکزی و.
جنگ دولک
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمجه خلا ازادي راډيو اوري. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د لومړي ځل لپاره د ویډیو کانفرنس لاري خبري کوي. دوی د دې لپاره د ویډیو لاري خبري کوي چې د کورونا وایروس د خبرېدو لپاره پر سفر بندیز لګول شوی دی. کورونا وایروس له دې وباتخه د فعالیتونو د پراخولو لپاره د ناتو د دشمنانو سوء استفاده، افغانستان او ځینې نور موضوعات د ویډیو کانفرنس په اجنډا کې شامل دي. جزئیات اسمت سروان راکوي.
د ناتو د غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران بنن پنځشنبه په نړۍ کې د کورونا وایروس د خبرېدو په وړاندې د خپلو هیوادونو پر لارو چارو خبرې وکړي. دوی به له دې سره په یو وخت په دې ټینګار وکړي چې د دې تړون غړي د هر ګواښ په وړاندې دفاع ته چمتو دي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې وي. دا به د ناتو تړون په 70 کلن تاریخ کې لومړی ځل وي چې د ویډیو له لارې کانفرنس تایروي. د ویډیو لاري په دې خاطر خبري کوي چې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله پر سفر بندیز لګول شوی، او د دې لپاره چې کورونا وایروس خپاره نشي سپارښتنه شوی چې انسانان دې په یو ځای کې سره نه راټولېږي. د ناتو د دیرشو هیوادونو د بندرنیو چارو وزیران به په خپل منځ کې د کورونا وایروس په وړاندې د خپلو هلو ځلو د لا هم ژغولو پر لارو غور وکوي، او د ناتو د غړیو پر دې عزم به تاکید وکوي چې د هر ډول یرغل ځواب ویلو ته تیار دي. د ناتو سرمنشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل د دوی لومړنی هدف دا ده چې یقیني کړي چې روغتیایي بحران پر امنیتي هغه نه بدلیږي. ناتو له وړاندې د ایټالیا او هسپانیا په شان خپلو هغو غړیو ته چې کورونا وایروس بد ځپلی دي مرستې کړي، او د دې تړون د غړیو هیوادونو ملي پوځونه له دې بحران سره د مقابلې لپاره د خپلو هیوادوالو سره مرسته کوي. په عین وخت کې د ناتو غړي اندېښنه لري چې دشمنان به له رامسته شوي وضعیت ناوړه ګټه واخلي، او په داسې حال کې چې د ناتو غړي له کورونا سره پر مبارزې بوخت دي، دشمنان به خصمانه فعالیتونه وکړي. د ناتو تړون په دې کار کوي چې د کورونا وایروس د وبا په اړه د ناسمو معلوماتو د خپرېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د ناسمو معلوماتو د خپرېدو په اړه ډېر روسیې او چین ته ګوته نیسي. د ناتو سرمنشي وایي د تړون د خپلو پولو او هوایي قلمرو ګزمې ته دوام ورکوي، او خپل ماموریت او عملیات جاري ساتي. د همداراز ویل چې د روسیې د پوځي فعالیتونو زیاتېدا وښوده چې ناتو ته پکار ده چې د کورونا وایروس د بحران په ترڅ کې ځیر او تیار ووسی. ستولتنبرګ زیاته کړه د روسیې په لویدیځو پوځي سیمو کې نویو تمرینونو ته په کتو دوی د ناتو پولو ته نږدې پراخ پوځي فعالیتونه ویني، او په شمالي سمندرګي کې د روسانو پراخ حضور ګوري. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به همداراز په عراق کې د تړون د اړوندو فعالیتونو په اړه پریکړه وکړي، او دغه راز به د افغانستان پر انکشافاتو تمرکز وکړي. د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د سولې له موافقې وروسته بین الافغاني خبرې لا پیل شوې نه دي، حال دا چې د افغانانو ترمنځ خبرې د دې موافقې برخه دي. د افغانستان حکومت له طالبانو سره مرکه چی پلاوی اعلان کړی، خو طالبانو له دې سره سره د افغانستان پلاوی رد کړی چې نړیوالې ټولنی او په افغانستان کې مطرح خو د دې پلاوی د اعلان هرکلی کړی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا ویروس د سرایت مخنیوی وکړئ.
سمره خلاص د ریډیو او ری بیا هم د کورونا موضوع په همدې موضوع کې تمکیر ورزو ننګرهار ولایت د ننګرهار والی د خپل شخصي مېلمستون ځینې توکي تور خم ته ولجل. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي چې دا توکي په دې خاطر تور خم ته لیږي چې په پام کې لري چې له پاکستان راتلونکي مسافر هلته له 14 تر 20 ورځې پورې قرنټین کړي. په ورته وخت کې د ننګرهار اوسیدونکو اندېښمن دي او وایي په ننګرهار کې د کورونا ویروس د پیښو د نشټوالي لامل دا دی چې پاکستان ته د تګ راتګ لارې بندې دي که خلاصي جنو ده دغه ویروس د انتقال ویره او خطر نور سره زیاتې دایسي. سهرګل امیر زې په دې اړه تفصیل کوي.
د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د خپل شخصي مېلمستون ځینې توکي د دې لپاره تورخم ته ولېږل چې په خبره یې د تورخم له لارې د خیبر پښتونخوا او نورو ځایونو ننګرهار ته راتلونکو مسافرو ته پرې اسانتیاوې برابرې شي. ښاغلی میاخیل پر هغو افغانانو چې د تورخم دروازې د تړلو له امله هغاړه ایسار دي غږ وکړ چې که هلته د پاتې کېدو چاره یې وینو ایسار دي شي او زیاتوي چې که د راتلو بیړه لري نو مجبور دي چې په تورخم کې د 20 ورځو لپاره قرنطین شي. شاه محمود میاخیل وایي سره له دې چې د اوس لپاره یې د زرو راتلونکو مسافرو د قرنطین لپاره لازم امکانات په پام کې نیولي خو زیاتوي چې په دې برخه کې لویه ستونزه د بسترو ده چې دوی ورسره مخ دي. دوی وویل چې د خپل شخصي مېلمستون ټول هغه توشکونه بالښتونه او کمپلې چې وي تورخم ته لېږدوي او په ټولو ننګرهاریانو غږ کوي چې له خپلو کورونو یوه یوه جوړه بستره د مسافرو د میلمه پالنې لپاره تورخم ته انتقال کړي څو دغه ستونزه حل شي.
احتمال شته چې دروازه یا دافته یا بل هفته کې بیرته شي. نو اول زمونږ دغه دوستانو نه چې هلته دي دا مې هیله ده که ګزارې کېږي خپل پردی لري نو ښه دا ده چې مالته خپل ځان قرنطین کې مالته پاتې شي. بیا چې دې خواته راځي موږ مجبور یو چې دیو دلته قرنطین کو د دیو طبي هغه سکرینینګ باید وشي او دا یو تکلیف ده موږ په دې معنی پوهیږو. اما موږ نه غواړو چې د هرات پیښې چې هلته وشولې هغه ستونزه دلته بیا تکرار شي. هم ننګرهار هم مشرقي او هم د افغانستان نور ولایتونو ته دا ویروس خپور شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار چارواکي وایي په تورخم خارګوټي کې د کورونا ویروس د مخنیوي په خاطر تدابیر نیولي چې طبي پرسونل ورته ځانګړی شوی او د مسافرو د قرنطین لپاره یو ځانګړی کمپ جوړ کړی چې هر مسافر به له 14 تر 20 ورځو پکې قرنطین وي. بل خو د ننګرهار اوسیدونکو په دې اندېښمن دي چې که د تورخم لاره پرانیستل شي نو د کورونا ویروس تر انتقال موارد به ورسره زیات شي. دوی وایي دا چې په ننګرهار کې د کورونا ویروس پیښې نشته لامل دا ده چې له پاکستان سره دغه ډول لارې بندې دي خو که خلاصېږي نو د دغه ویروس در انتقال ویره او خطرونه ورسره زیاتېدای شي. د ننګرهار اوسیدونکو وایي په تورخم کې د مسافرو د قرنطین پر ځای د تورخم دروازه تر یو وخت وتړل شي.
خبره دا ده چې دا باید وتړل شي تر اوسه چې پاکستان تړلی او اوس یې باید افغانان بند کړي تر څو دغه ویروس مخنیوی وشي. دا په لسګونه شلګونه کسان نه دي چې دا هلته قرنطین شي. دا په زرګونه او سلګونو کسان د هغې ځنه راوړي او کېدای شي دا ویروس ورسره راانتقال شي. که چېرته دغه لاره بنده نه شي نو زموږ د ننګرهار حالت به هم د هرات پر کم شي.
پاکستان د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف تورخم دروازه د مارچ په 14 د مسافرو پر مخ تړلې وه. د یادونې وړ ده چې د مسافرو ترڅنګ پر دغه دروازه تجارتي موټرو ته هم د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي چې دې کار له یوې خوا سوداګریزي چارې له ستونزو سره مخ کړي له بلې خوا ورسره د ځینو توکو په بیو کې هم لوړوالی راغلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا ویروس هغه مهال سرایت کوي چې په دې ویروس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي وپړنجیږي یا وژغیږي. نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ. زموږ ژغ لازادي رادیو اوري دوستانو، لکه څنګه چې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي او هم د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنې لري، نو د کرونا ویروس جدي وګڼئ او ځانونه ترې وساتئ. یوازې تاسو کولی شئ چې د خپلو لاسونو په پرمینځلو او د وجود د وقایې او هم یو د بل سره د فاصلې ساتلو سره وکولی شئ چې د دې ویروس خطر هم ځان ته او هم نورو هیوادوالو ته راکم کړي. امریکا تایید کړه چې له روسیې څخه د پیرلو روغتیایي موادو ډکه یوه الوتکه دغه هیواد ته رسېدلې ده. دا وروسته له هغه ده چې روانه اونۍ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال او ولادیمیر د خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې. په دغو روغتیایي موادو کې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي او ورڅخه د خوندیتوب وسایل شامل دي. نور حال ملالۍ بشیر کوي.
د اپریل په لومړۍ نیټه له روسیې څخه امریکا ته په تللې الوتکه کې د سا اخیستلو ماشینونه او له کورونا ویروس د خوندیتوب په خاطر کاریدونکي توکي لکه کالي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې دا اکمالات په نیویارک کې د امریکا د بیړنیو حالاتو مدیریت ادارې ته ورکړل شول. د بهرنی چار وزارت ویاندی مورګن اورتاګوس وویل دا اقدام وروسته له هغه سوی چې ټرمپ له پوتین سره د مارچ په 10مه نیټه خبرې وکړې. اورتاګوس وویل دواړو هیوادونو په بیړني حالاتو کې له یو بل سره مرسته کړې او دا کار به بیا هم کیږي. اوس وخت راغلی چې په یو داسې دشمن بریالي سو چې زموږ ټول ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی دی. دې دا ونه ویل چې د دغو اکمالاتو لګښت څومره و چې امریکا روسیې ته ورکړی وي. منتقدین خبرداری ورکوي چې ماسکو غواړي د روسیې د مرستو له لارې د سمو معلوماتو مخه ونیسي او پر کور دننه د پوتین لپاره کمپاین او په بهر کې پروپاګند وکړي. خو میرمن اورتاګوس دا وویل چې جی شل هیوادونو تیره اونۍ توافق وکړ چې د کورونا ویروس پر ضد به له یو بل سره کار کوي. امریکا او روسیه د جی شل غړي هیوادونه دي. اورتاګوس ویلي چې واشنگټن د جی شل له غړي هیوادونو سره له نږدې کار کوي چې هغو کسانو ته مرسته ورسیږي چې ورته اړتیا لري. رویټرز خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې په دې الوتکه کې 80 تنه د سا اخیستلو ماشینونه، ماسکونه، د سږو د فعال ساتلو ماشینونه او نور مواد شامل دي. چارواکو ویلي چې دا اکمالات به له نږدې وڅارل سي چې ثابته سي هر څه د امریکا له دولتي لارښوونو سره سم دي کنه. د اپریل په لومړۍ نیټه په ملګرو ملتونو کې د روسیې ماموریت وویل چې د روسیې له روغتیايي اکمالاتو ډکه یوه الوتکه د نیویارک په جان اف کینیډي ډګر کې ښکته سوي ده. ملګرو ملتونو ته د روسیې سفیر دیمتری پولیانسکی وویل دا الوتکه د نیویارک له اوسیدونکو سره د یووالي په خاطر امریکا ته لیږل سوي، ځکه د نیویارک اوسیدونکي اوس مهال له ستونزمن وضعیت سره لاس او ګریوان دي. په امریکا کې تر ټولو زیاتې د کورونا ویروس پیښې په نیویارک ایالت کې ثبت سوي دي او شمیر یې تر 3,000 دی. ځایي چارواکو ویلي چې د کورونا ویروس پر وړاندې روغتیايي اسانتیاوې د نشت برابر سوي. د نیویارک ښاروال بل ډی بلاسیو ویلي چې میلیونونه ماسکونو او د سا اخیستلو ماشینونو ته اړتیا ده. په همدې حال کې ټرمپ چې مخکې ویلي له پوتین سره نږدې اړیکې لري، په خپل هیواد کې د یو شمیر کسانو له خبرداري سره مخامخ سوی دی چې پوتین د نفوذ ترلاسه کولو په خاطر دا ډول اقدامات کوي. په اپریل میاشت کې په امریکا کې د کورونا ویروس له کبله د مړو سوي شمیر تر 3,000 زیات سو. د روسیې په رسمي شمیر انتقادونه سته. رسمي معلومات ښیي چې په وروستیو کې د کورونا ویروس پیښې 2,000 ته رسېدلي او د مړو سوي شمیر 4,000 راپور سوی دی.
ستاسو له پیغامونو
زاج زمری علی زمری د هلمند ولایت نوی د ولسوالۍ سره ټلیفون پکر شین سره زما دا هیله ده چې د زما پیغام نشر کی. ورور ازمر بندیان په ایران کې دي، دا غو برخلیک نه دی معلوم. هغه ایرانیان خپل علاقې په زندانو کې. آیا ازمر مشران و دغه نه فکر نه کوي چې دا ازمر بندیان زنده راوړي؟ دا خپل په خاوره کې دي بندیان کې. دا غلط مریضانی چې خدا کورونا خودی ته مرزي، دا مریضي خودی ته مرزي، دا دغه برخلیک نه دی معلوم. دا بشر دوستانو ته دا غیله ده چې دا زما په یمن شر ازمر بندیان دا ګر دا افغانانو له تفراتی دي یڅو کې پښتنه لانه پر کوي. و سلام په احترام معلم رحمت الله دا د میدان وردګ ولایت قلم په قلادر کې وسم. ډیر مشکلات لرم، ډیر مشکلات سره دغه لارې باندې کړی دغه اوس هغه ورځ پرون نه بل ورځ لاړم بازار ته. یو بوجه وړه په 2,000 روپۍ سه یو مسلمانانو
زموږ غلاس د رادیو ری دوستانو په کابل کې سلور بجې او دیشته فیس وی یو ځل بیا له سفولا ستانکسیت د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د طالبانو له پلاوي سره د بحثونو تر پای ته رسیدو وروسته به د طالب بندیانو د خلاصېدو پروسه مخ ته ځي. دا خبره د یاد شورا ویاند جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د ویډیو کانفرنس له لارې عبدالهادي ارغندیوال د مالی سرپرست وزیر او نوماند او داود سلطان زوی د کابل ښاروال په توګه معرفي کړل. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د چین هیواد مرستې نن کابل ته ورسېدې. د چین په دې مرسته شوي موادو کې ماسکونه، د تنفس دستګاوې او د ډاکټرانو لپاره محافظتي لباسونه شامل دي. په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 9 نیم لکو واوښت. دا تازه شمیر نن د کورونا وایرس د قضیو د ثبتولو یوې ویب پاڼې ورلد میټرز خپور کړی دی. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې هم ښیي چې نږدې 9 لکو 42 زره کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس اخته شوي دي. په دې ډله کې امریکا د مثبتو قضیو له پلوه په لومړي سر کې ده، ځکه هلته په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر نږدې 2 لکو 10 زره ته رسیدلی. او د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبریال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول شوي کس د مرګ سزا ختمه کړې ده. پر احمد عمر سعید شیخ تور چې په 2002 میلادي کال کې په کراچۍ کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبریال دانیل پیرل د تر تختولو وروسته وژلی و، خو سند ایالت سترې محکمې د اپریل په 2مه عمر شیخ یوازې د تختونې په جرم محکوم کړ او د هغه د مرګ سزا یې 5 کاله بند واړوله.
له صفی الله ستانکزی مننه. دوستانو تاسو د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سي، او کوم د خبرونه نوې اوریدل نو کولای سي په تکرار ډول بیا واوري او نور راپورونه او تحلیلونه مو هم ولولي پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. مخکتر دی چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو یو بل راپور به هم واورو. د پاکستان یوې محکمې د امریکایي خبریال دانیل پیرل د وژنې په تور د نیول سوي کس د مرګ سزا ختمه کړې ده. پر احمد عمر سعید شیخ تور و چې په 2002 میلادي کال کې په کراچۍ کې د وال سټریټ جورنال ورځپاڼې دغه خبریال تر تشتولو وروسته وژلی و، خو سند های کورټ د اپریل پر 2مه عمر شیخ یوازې د تشتونې په جرم ککړ وګرځوي او دغه د مرګ سزا یې په 5 کلن بند واړوله. بلخوا محکمې د پیرل په وژنه تورن د دریو نورو کسانو د خوشی کولو امر هم ورکړ. په دې اړه نور تفصیل احمد شاه اعظمی راکوي.
د تورن کسانو وکیل خواجه نوید د اپریل پر 2مه په کراچی کې تر عدالتي پریکړې وروسته خبریالانو ته وویل چې 6 کاله وروسته ثابت شوی چې د پرل د وژنې په تور نیول سوی دغه ټول کسان بې ګناه ول او د دې پر ضد هیڅ ثبوت عدالت ته وړاندې نه کړل سو. په پاکستان کې د سړي تښتونې سزا 5 کاله بند دی. خواجه نوید ویلی چې عمر شیخ په بند کې وار لمه خطر 5 کلونو زیاته مده تیره کړې، نو حکومت به د ده د زیاتې تیرې سوي بند سزا ازاله کوي. 18 کلن دانیل پیرل د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د سویلي آسیا څانګې مشر خبریال و. نوموړی په امریکا کې د 2001 کال د سپتمبر 12مې تر ترهګرو بریدونو وروسته کراچۍ ته تللی و. هلته د 2002 کال د جنوري پر 23مه وتښتول سو. تر دې 4 ورځې وروسته د پاکستان د خپلواکۍ د بحالي لپاره ملي خوځښت په نوم یو تنظیم پیغام خپور کړ چې که په یو شواروس کې په ګوانتنامو کې بند پاکستانیان خوش نسول او پاکستان ته F-14 ډوله جنگي الوتکې ورنه کړل سوې، نو دانیل پیرل به ووژني. تر دې وروسته د 2002 کال د فبروري پر 1ویشتمه پاکستاني چارواکو یوه ویډیو ترلاسه کړه چې د پیرل وژل پکې ریکارډ شوی و. وروسته د همدې کال په مئی میاشت کې په کراچۍ کې په یوه کند کې یو سرپرې کړی مړی وموندل سو چې تر ډي ان ای ازموینې وروسته په ډاګه شول چې همدا دانیل پیرل دی. د پاکستانی پولیس د پلټنو پر مهال په برتانیا کې د زیږیدلي عمر شیخ نوم مخته راغلی. د کراچی پولیسو په لاهور کې د هغه د نیولو پلټنې پیل کړې خو بریالي نسول. د لس ورځو د پلټنو وروسته عمر شیخ ځان خپل پولیس ته وشپاره. پر نوموړي سربیره د کراچی پولیسو هلته د فهد نسیم، سلمان ثاقب او شیخ عادل په نوم درې نور کسان هم د پرل د وژنې په تور ونیول. تر هغه وروسته د حیدرآباد ترهګریزه د عدالت په 2002 کال کې شیخ عمر ته د مرګ سزا او درو نورو تورونو ته د عمري بند سزا واورول. د 2013 کال په جنوري کې د واشنگټن ډي سي په جارج ټاون پوهنتون کې د پرل پروژې تر درو کلونو څېړنو وروسته راپور خپور کړ چې پکې ویل سوي وه دانیل پرل د 2013 سپتمبر د ترهګرو بریدونو تورن تراه خالد شیخ محمد لخوا وژل سوی، نه چې د عمر شیخ لخوا. خالد شیخ محمد په 2003 کال کې په پاکستان کې ونیول سو او دا مهال په ګوانتانامو کې زندان دی. عمر شیخ په 1903 کال کې په لندن کې په یو پاکستانی کورنۍ کې زیږیدلی. د راپورونو له مخې نوموړی په 1902 کال کې بوسنیا او بیا وروسته افغانستان ته هم تللی و. عمر شیخ په 1904 کال کې د هند په سر شار نوی ډیلی کې درې برتانویان او یو امریکایي وګړی وتښتوي او د دوی د خوشی کولو په بدل کې له هندي زندانه د لس کشمیري مشرانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. د نوموړي دا پلان ناکام سو او هغه د پولیسو د عملیات پر مهال ژوبل سو او بیا بندي کړل سو. بیا چې کله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په 1999 کال کې د هند یوه مسافر وړونکې الوتکه د نیپال له سر شار کټمنډو څخه د نوې ډیلی پر لور روانه وه، نو کندهار ته وتښتول سوه. د الوتکې د مسافر د خوشی کولو په بدل کې برمتګرو په هند کې د زنداني وسلوالو مولانا مسعود اظهر، مشتاق زرګر او عمر شیخ د خوشی کولو غوښتنه وکړه چې دا عمل سر ته ورسول سو او درې واړه خوشی سول. بلخوا د پاکستان پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په 2006 کال کې په خپل کتاب ان د لاین آف فایر کې لیکلي چې د برتانیې استخباراتي ادارې MI6 عمر شیخ هغه وخت ګمارلی و کله چې هغه په لندن سکول آف اکانومکس کې درس وایه. نوموړی لیکي چې د عمر شیخ له لارې په لندن کې پر بوسنیا د سربیانو د تیري پر ضد مظاهرې جوړې سوې، آن دا چې برتانوي استخباراتو هغه کوسوو ته د جهاد لپاره هم ولېږي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او په تلو تلو د خبرونه وروسته برخه ته ورسېدو. دوه ونیز پروګرامونه لرو، د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف او د ازادي رادیو ګډ ونیز پروګرام په لومړی واري ورپسې کور کلی همسته. لا ازادي رادیو سره پاتې شئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. دیار ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې دی غیس پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتو، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد مو کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په فایل کې پام دی اکلا دیوی مور ماشوم او خلکو خبري اورو. ورپسې په دې غږی وو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څیړو. د خبرونه مفرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو نقلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په خاطر وګدار کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان دیغو مثبت او منفی کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
نقل
درته کی لک ډیر
ډیر بیا خو ما تر اوسه مزه ویده سم.
ښه، څومره نکلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډیر مې نه دي زده کړي.
اوس ما ته کوم نکل کولای سي؟ ته یو نکل خو راته وکړه.
د بچیالو د سیدلته اکسي بیا دغه اکسي ویني نه د بچیالو څه وکړم؟
مو دې مله نسرین وکړه.
وای دغه باغ راسي د داسې وکړي دا وایي د چې داسې وکړم.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي په مغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکې داسې یو مور ده چې خپل شپک کلن زوی ته د هغه په ماشومانه ژبه کیسې وایي.
د خوب وخت شي یا ځینې وخت چې هغه زړه تنګ شي د تفریح په شکل زورته ځینې د ماشومانو کیسې په ډیره خواږه ژبه چې هغه مورني احساسات او عاطف هم ورسره مل وي د زوی ته مې هغه کیسې کوم چې ځینې وختونه دا کیسې معمولا د شپې لخوا ورته کوم چې هغه ورته په ښه توګه غوږ مي او ورورو د همدې کیسو په اورېدو سره خوب هم وړي. کله د ورځې په جریان کې چې هغه نورو کارونو خستګي یا دا چې ماشومان نه چې هغه سره لوبې کوي نو زه هغه لسان سره کې نومه د ماشومانو خواني قصې بیانومه او د قصې ورته کوم چې ما زوی تم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمره نه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم. بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده، بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لو ډیره دوه د بادشاه د لور قصه ده.
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو.
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت. په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومانو لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی، پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومانو ته ونکو. نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او عناناتو رسم رواج ټول له منځه تللی وای. داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا.
لیمایم دی وادا غوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې، خصوصا کله چې تیارې بوا یا برقونه بنول هغه کیسې ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسې ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده، همدغه زمری د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدل او دقیق قسم کی ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې الترامنسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده. ډیر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بې ځای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي. دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعه تحصیل ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچې سره آشنا کی.
کراس دې چې ماشوم ته څه ډول کتاب باید ویل سي؟
هغه کیسې چې د لویان د خوا لیکل کیږي هغه لپن اندرز او نصيحتونه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ یو د میګي کیسه ده، د کوتر یو د چیشي کیسه. دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسې ویل کیږي اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وي. دغه قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړي، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خې غنو کی، څنګه د خلکو خبرو مانی، څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریح.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمی وي ماشوم نه خوخی هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي تر سره کولای
ماشوم خپل لوست نشي کوي کراسو د کیسې دی ویلو ژبه ته په رقم ژبه باید ویل شي
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه د عامه ژبه د واغه ژبه چې ماشوم پی پوي یعنی هغه د لوی د پاره نه دی نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوه شي او هم ته خوند واخیستای شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبرو کې به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاره
راته لشک مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کې دل او د قصې چې دی دا قطن په غټانم تاثیر نشي کوله کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وزکوي متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړي چې یو شاته فکری لور ورکې بهترینه وسیله چې دغه د مطالعه ده د کتابت او بل اخره د دغه برخې سره آشنایی ده به له شک چې په کتاب کې څه راشي ماشوم در سره مانی او په ډیر اسانه مانی خو کته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د سوي کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتی برخه جوړوي بهترینه مسله چې دغه هم د ماشوم داستاني ادب ده کیسه ای ادب ده او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي راتلونکي یا سبا په خطوګه جوړول شي
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین نظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي
روپان بدی باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب په ماشوم کې خلاقیت په ماشوم کې نوښت په ماشوم کې شجاعت په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول د ځینو ناوړو کړنو لری کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو متاسفانه ډیرای میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې د شیشکو قصې د دار قصې د ویرې قصې د پریانو قصې د غرو قصې دغه شیان قصې کوي دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا پاینده کې نسي کولی چې هغه زړورتوب هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري که استفاده ترې وکړي
قدرمن دوستانو په دې هیله چې ماشومان ته روزنیزي او د هغوی په خوخه کې سی ووروي د هر ماشوم لپاره خبرونه پاتې رسبو تربیه خې چاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو دې
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی یوې بل خبرونه ته هر کله کوم آیا کله مو د چا څخه تقلید کړي ولی ځینې خلک چې تقلید کوي وشي خفه کیږي او کوم تقلید باید وشي او کوم ونه شي د دې موضوع د راسپړلو په منزور د راپور ترڅنګ د کورنی مسایلو د کارپو سره مرکه هم لرو د خبرونه مریم توخی جوړه کړي او زه وګما جبار خیل یې درته وړاندې کوم په پیل کې راپور ته وښی چې مریم توخی یې راوړوي
درمنه دوستانه تقلید دی او چا د عمل زده کول او کټمټ بیرته هغه عمل اجرا کول ته تقلید ویل کیږي تقلید دوه ډول دی یو مثبت بل منفی مثبت تقلید دی ته ویل کیږي چې څوک لبل چا څخه د هغوی ګټوره ورزښتنا کارونو تقلید وکړي مثلا نن ورځ موږ وینو چې غرب په ساينس او ټکنالوژي کې مخکې دی که موږ د هغوی ساينس او ټکنالوژي راواخلو یا په طبي مسایلو کې ورڅخه تقلید وکړو دی ته
مثبت تقلید ویل کیږي او دا د تایید وړ هم ده. منفی تقلید بیا دې ته ویل کیږي چې څوک له بل چا څخه د هغوی عمل فرهنګ بیل دی چې په هغه کې کومه ګټه وویني راواخلي، چې دا تقلید بیا د ګټو پر ځای تاوانونه هم له ځان سره درلودلی شي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی ولی وایي چې ټولنه په تقلید ولاړه ده او دوی هم په ډیرو موضوعاتو کې تقلید کوي.
تقلید په حق باندې دومره درته باید ووایم چې ټوله ټولنه یا ټوله جامعه په تقلید باندې ولاړه ده. یعنې هر هغه څه چې موږ لیدلي یا مزده کړي یا لاسته راوړي دي، دا معاویه 80% د نورو نه لیدلي دي، هماغې نه موږ هغه څه چې خوښ شوي دي، هغه تقلید چې موږ په نورو کې مثبت تقلید، البته درته وښیم موږ چې کوم تقلید چې په نورو کې خوښ کړی ده، هماغه ځان ته اختیار کړی ده، په ځان مو تطبیق کړی، په کور کې مو تطبیق کړی، نورو ته مو هم لارښوونه کړې ده په دې حق باندې. مثلا جامع د ځان جوړونه، د کور عیارول، دا ټول هغه څه دي چې تقلید کې راځي او موږ له نورو نه زده کړي دي. سم په کلي کې اوسېږو، کورنۍ بچیان ټول په کلي کې اوسېږي، تنها زه په ښار کې اوسېږم. کابل کې زه څه شی ووینم، څه شی خوښ مې شي هغه زده کړم، هغه وړم په کور کې هماغسې تطبیقوم، په ځان باندې تطبیقوم، په بچیانو تطبیقوم، په کور کې لارښوونه کوم. تقلید مو کړی ده او د تقلید نه موږ ډېر څه لاسته راوړي دي.
ځینې وخت منفي تقلید په ټولنه او کورنۍ کې ستونزې هم جوړوي. د کونړ ولایت اوسیدونکی شاپور وایي چې داسې کسان هم په ټولنه کې شته چې هر هغه څه چې ویني تقلیدوي، په دې نه پوهیږي چې دا یې له ټولنې او فرهنګ سره سمون لري که نه. نوموړی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې راته بیانوي.
ډېری خو موږ ګورو چې زموږ په ټولنه کې د ډرامې خصوصا د هندستان او د نورو مملکتونو دا ډېر یو بد اغېز زموږ په ټولنه باندې لري. سترګو حال دی که نه، په یو کورنۍ کې یو زوم راغلی و، نو هغې ته هغې د ډرامې نه تقلید کړی و او په شیدو کې ورته موږ او تاسو خبره اچو چې کله یو زوم راځي کور ته، نو هغې په کې مرسکې اچولی و چې تر نن ورځې پورې د هغې کورنۍ حالات چې دي هغه یو بل سره جنجالونه رامنځته کړي. زوم په ما غورس خفه شو چې زه تاسو ته راغلی نو تاسو ما سره داسې یو عمل وکړو، نو هغه نه تر اوسه پورې د هغې کورنۍ حالات چې دي هغه خراب دي. نو موږ باید د داسې کارونو څخه چې هغه زموږ ټولنې ته ضرر رسوي، زموږ کورنیو ته ضرر رسوي، باید مخنیوی وکړو.
بلخوا د لغمان ولایت اوسیدونکی طارق ملک زای بیا وایي چې د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې خلک ډیر منفي تقلید کوي. علتونه یې نوموړی داسې بیانوي.
تقلید وجه دا ده چې مثال که موږ والو چې په افغانستان کې اوس فعلا جنگ روان ده، زموږ ځوانان او ټوله طبقه د سپینګیری ځوانان او پیغلې او ښځې نشي کوی چې زده کړه وکړي. وروسته پاته ټولنه ده، ځکه په همدې اساس موږ خپل علمیت څخه استفاده نشو کوی او آینده نسل مو یا اوسني ځوانان مو پخوا له زده کړو نه برخمن شوي نه دي. په دغه اساس دوی هم ریسرچ نشي کوی چې خپله مطلب خود کفا اوسي او خپل زده کړه وکړي او د زده کړې تر څنګ خپل ایدیالوژي مخکې لاړ سي. په دغه اساس موږ چې دا له علم څخه وروسته پاتې یو، نو د تقلید مخه مو یا د تقلید برخه مو ډېره زیاته ده. په دغه اساس افغانستان خلک تقلید زیات کوي، ګوري چې نړیوال څه کوي په هغه اساس مخکې ځي.
بشیر احمد زای بیا هغه څوک دی چې ډېر تقلید نه کوي او وایي چې هر څوک باید کوښښ وکړي چې اول تقلید ونه کړي، بیا که تقلید هم کوي نو باید د ښه کارونو تقلید وکړي.
خپله چا نه تقلید نه کوم، ځکه چې هر سړی باید ځان یو خپل شخصیت وسي، یو خپل کرکټر ولري. هر سړی باید خپل کرکټر استفاده وکړي او خپل کرکټر استعمال کړي، خپل بل چا نه باید څوک تقلید ونه کړي. مثبت ښه ده خو نه منفي. مثبت تقلید ښه ده چې څوک یې وکړي، یعنی مثبت ښه ده، یعنی د پلار ښه کار کړی یا ورور ښه کار کوي، دایم باید هغه کار وکړي، خلکو ته یو یو ځان وښیسي، یعنی دا ښه کار ده چې زه دا کوم. نه منفي، خو مثلا په بازار کې روان یو څوک یو یو کار کوي، منفي کار کوي، دا لازم نه ده چې تم بل چا منفي کار وکړي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکی ساحل وایي تقلید ښه ده، خو تقلید کوونکی باید په دې پوه شي چې کوم کارونه باید تقلید کړي او کوم تقلید نه کړي. نوموړی په دې اړه داسې غږېدلی دی.
ولله تقلید خو حتمي ده چې انسان په یو ټولنه کې اوسېږي تقلید کوي، خو بیا انسان باید فکر وکړي چې څه ډول تقلید وکړي، هغه چې د ده لپاره ښه وي، د ټولنې د کلتور عنعنات سره سمون نخوري، په ټکر کې نه وي، نو هغه تقلید کول سم کار دی. داسې تقلید خو مو ډېر خلک دي، څوک یو رقم ته کرکټر لري، څوک بل رقم کرکټر لري، خو د خلکو په کرکټر مې ځان نه دی جوړ کړی. سر رقم ته مې چې کوم خپل کرکټر دی په هغه سیستم خبرې کمه وه، نه تقلید نه دی. نو دا باید موږ داسې کار وکړو چې خپل یو څه ولرو، یا د نورو خلکو هغه وسنجول شي چې یعنی کوم خارخ لري کوم یو موثر تمامي دي هغه تقلید باید هم خپل بل راوچو هم د نور خلکو هغه مثبت هغه دیغونه استفاده وکړو کوشش وکړي چې سره خپل یعنی ابتکار وکړي یو د سره وکړي چې نور تقلید شي نور تقلید ور وګرځي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ
درمنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو زمنګ همکاري مریم توخی د کورنی مسایلو کارپو او د یو خصوصي پانتون استاد همت خان سره مرکه کړی چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوم.
انا کوستا چې موږ ته مو وخت راکه په پیل کې بلوري پښتنه داسې مطرح کو چې تقلید څه ته وای؟
تقلید اصلا رفتار ته ویل کیږي، یعنی د یو شخص رفتار چې هغه نه یو بل څوک مشاهده کوي او هغه په عمل کې بیرته اجرا کوي. مثلا زه یو څوک ګورم چې دی په ټولنه کې مثلا یو مور ده، هغه ماشوم چې کله هغه ته ګوري د هغه ټول رفتار د هغه کردار مشاهده کوي او بل اخره بیرته په عمل کې اجرا کوي، نو دې ته په ساده کلمه کې دې ته تقلید ویل کیږي.
ولې ځینې خلک په ټولنه کې زیاتره وخت تقلید کوي؟ الا څه بولی تاسو؟
ډیره داسې کارونه دي په ټولنه کې چې هغه اصلا موثر او مثمر تمامیږي، نو بعضی خلک د دې په خاطر باندې چې هغه کار په ټولنه کې موثر او مثمر تمام شي، د دې په خاطر باندې دوی کوشش کوي چې دغه کار تقلید کړي، یعنی د دې په خاطر چې هغه کار اصلا په ټولنه کې موثر او مفید تمام شوی دی.
ځینې خلک چې د چا تقلید وکړي یا مقابل لوري خفه کیږي، نه خوښي چې مثلا څوک د ما کرکټر تقلید وکړي یا زما د رفتار او کردار یعنی غلبا سغستلو، ولې د خلک خفه کیږي؟
ډیره داسې خلک چې موږ مثلا په ټولنه کې ګورو چې هغه سرقت ادبي چورته وایي، مثلا په ډیری وختونو کې د تقلید کا مثلا یو څوک یو کتاب یو مقاله یو زحمت وباسي، بل اخر دی راپاتسي پډی په غلندو الفاظو کې هغه کوشش کوي چې هغه هر څه ځان لپاره تقلید کوي، یعنی غواړي چې اصلا دی په ټولنه کې ځان ثابت کړي چې دا ابتکار ما کړی، ولی هغه ابتکار به یو چا کړی وي چې په غیمه دی ډیر زحمت وستلې وي، ډیر زیار به وستلې وي، ډیر کوشش به کړی وي، بلکې یو بل څوک راپاتسي هغه په ډیر یو لاند شکل باندې هغه ځان ته تقلید کوي، یعنی غواړي چې دا ابتکار ما وکړه، ولی په حقیقت کې هغه ابتکار چې دی یو بل چا کړی دی، نو بیا هم د دې اساس باندې هغه جانب مقابل باندې هم بد لګیږي، نو د دې په اساس باندې دی نه غواړي چې مثلا زما تقلید څوک وکړي.
کوم تقلید باید وشي او کوم نشي؟
هغه تقلیدونه ما مخکې هم په خپل خبرو کې ویل، هغه تقلیدونه چې د ټولنې لپاره موثر او مفید تمام، یعنی هغه تقلید چې اصلا دوی لپاره د ټولنې لپاره ګټور تمام شي، مثلا په اسلامي ارزښتونو باندې ولاړ تقلیدونه وسی، نو دا چې تقلیدونه مونږ واقعا داسې تقلیدونه حمایت کړو باید تقلید شي، ځکه دا د ټولنې لپاره اصلا ګټور تمامې دی شي. مثلا هغه تقلیدونه باید ونشي چې هغه زموږ د اسلامي ارزښتونو سره، دینی ارزښتونو سره، ملي ګټو سره باید په ټکر کې وسی، نو داسې تقلیدونه باید ونشي ټولنه کې. که چیرته زموږ ملي ارزښتونو سره، اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې نه وي، نو ښه دی، یو عامه پوهاوی دی.
دا وو د دې ونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
Let's look.